بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگشلمی نه اخلاص ډک ګډه ګډه سلامونه ومني. عزیزانو، نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د چنګاخ د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمري کال د ذلحجې د میاشتې له شپږمې او د 2022 میلادي کال د جولای هم لاشپګمې نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوریدلی شي، بیا هم درته یوه سیاسي تبصره وړاندېږي چې د میرمن ابو عقیلا وژله او په حقیقت د امریکا د سترګو پټول تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدلی شي، او بیا هم د رهبرۍ د ستر مقام د لیتوګو په هکله پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د لویدیځ آسیا د بدلونو په ارتباط 19 پروګرام اوریدلی شي، چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سرانه خبرونه هم سرته رسي. پارس ټوډے ډاټ کام سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته شي، تاسو پرې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصره او نور ډېر جالب مطالب لوستلی شي. ځانو یو لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاگو سم پا مکڑے دے محال خبرونو تا. پا سر کے ہم دا خبرونو لنڈیز، خاغلی با باقر قنی وی چھے سیونستان پا اسلامی ایران حتی دا حملے خوب ہم نشی لیدلے. په افغان مهاجرینو د ترکیې د ځواکونو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د طالبانو موقته حکومت له سرپرست خارجه وزیر سره کتنه کړې ده، او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د لوی جرګې تالار کې ورستی غونډه د طالبانو خپلمنځي غونډه وه. اوسم بشپړ خبرونه، خاغلی باقری کنی وای چې سیونستان په اسلامی ایران د حمله حتی خوب هم نشی لیدلی. ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسی مرستیال د اسرائیل د رژیم د ګواښونو په ځواب کې ویل چې سیونستی رژیم په ایران باندې د برید کولو خوب هم نشی لیدلی. د ایران د خارجه وزارت سیاسی مرستیال د ایران پر ضد د سیونستی چارواکو د ګواښونو په حق لا د المسیر د خبریال د پوښتنې په جواب کې ویل چې سیونستان په ایران د حمله خوب هم نشي لیدلی. که سیونستان په ایران د برید خوب وویني، نو لا خوبه د راکشینستلو مخکې به ختم شي. ایران څخه د نورو هیوادونو د ویرونې ستراتیژي کلونه کیږي د سیونستی رژیم د چارواکو له لوري تعقیبیږي، او دغه ناروا رژیم د ایران د منځبي کولو له نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو سره د ایران په ملګرتیا کې خنډ جوړونې او د ایران پر ضد د ائتلاف د رامنځته کولو هدفونه تعقیبوي. په نیوکي ټاټوب په شمول په نړۍ کې د میشتو یهودیانو د لویدیځې آسیا او د امریکا د ولسونو په افکارو کې ایران څخه د ویرې او وحشت رامنځته کولو د ستراتیژۍ د سیونستي رژیم د سیاست ستنه جوړوي. په افغان کډوالو باندې د ترکیې د ځواکونو په ډزو کې د ښځو او ماشومانو په شمول درې تنه وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ترکیه د اروپایي اتحادیه سره د موافقې له مخې کډوالو ته د استوګنې د برابرولو لپاره په میلیونونو پیسې ترلاسه کوي، خو د خپل کورنۍ ستونزې په خاطر د افغانانو په شمول د کډوالو د ایستلو بهیر یې پیل کړی دی. دا تسنیم خبری آژانس تر راپورټ سره سم ترکی پوځیانو د هیواد په افغان ولایت کې د افغان کډوالو په یوه ګاډي په ډزو سره د یوې ښځې او ماشوم په شمول درې تنه وژلي دي. ځینې سرچینې بیا وایي چې لا دولسو زیات افغان مهاجر د ترکی ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. ترکیه په ورستیو میاشتو کې د کډوالو په وړاندې سخت سیاستونه غوره کړي دي او ترکیه ځواکونو په افغان کډوالو مخامخ ډزې کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو لا وزیر سره د افغانستان د موقته حکومت سرپرست خارجه وزیر امیر خان متقی لیدو کاته کړی دي. لا څو ورځو رئیس په افغانستان کې د امیر خان متقی په مشرۍ طالبانو حکومتي پلاوی دوه ته لاړ دي او د لیدیزو هیوادونو له استازو سره د مرستو او د دوه اړخیزو اړیکو په ارتباط خبرې اترې کوي. دا اول راپورټ سره سم د جرمني د بهرنیو چارو وزیر استیفن په یاده کتنه کې ویلي چې جرمني د افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي او له دغه هیواد سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د جرمني له مرستو څخه د مننې په ترڅ کې ویلي چې مثبته دوه اړخیزه تعامل کول شي په بیلابیلو برخو کې اړیکې پیاوړې او پراخې کړي. د طالبانو د حکومت له لوري نړیوالو سره د اړیکو د پراخولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې تر اوسه هیڅ هیواد د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې له امله په افغانستان کې ګڼې ستونزې رامنځته شوي. ازانو اوس هم درته یو راپورټ وړاندې کوو چې په اورزغان کې د ټریفیک په پیخه کې د تلفاتو په حق له دغه راپورټ زموږ خبریال نعمت الله افغان را لګلې دی.
د اورزغان مرکز ټرینکوټ قندهار پر لوی لارې باندې د وی ټرافیکي پیخې له کبله یو لستنو ته مرګ ژوبله واوښته چې په دې پیخه کې 15 تنه وژل شول او 6 تنه ټپیان شول. یا د پیخه هغه وخت رامنځته شوه چې دوه مسافر وړونکو موټرونو یو له بل سره ټکر وکړ. د ترینکوټ قندهار د لوی لارې د ترافیکو ادارې وې سرچینې رسنۍ ته ویلي چې د پیښې په قربانیانو کې دوی ښځې، دوه نارینه او یو ماشوم شامل دي چې د روزګان په مرکزي روغتون کې ډاکترانو د دوو تنو ټپیانو روغتیایي حالت څخه اندېښنه ښودلې ده. د ټرافیکو مسؤلین د یادې پیښې اصلي علت د موټر چلوونکو ګړندیتوب او بې احتیاطۍ یاده کړې. په افغانستان کې موټر چلوونکي تل په دې هڅه کوي چې مسافر له یو ولایت نه ټاکلي بل ولایت ته په ډېر تلوار او بیډې سره ورسوي چې د دوی د دې بې احتیاطۍ او بیډې له کبله له بده مرغه مسافرین خپل ټاکلي ولایت ته نه بلکې ډېری وخت روغتونونو ته رسوي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکو. ازبکستان وایي چې له افغان خاورې 15 توغندي رویشتل شول. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې له افغان خاورې 15 توغندیز بریدونه ورباندې شوي دي. دغه وزارت د چارواکو په وینا یاد شوي توغندي پر ترمز خار ویشتل شوي چې څلور یې په یوه کور او یو بل یې پر یوې دښتې پریوتې دي. ویل شوي دي چې دغه بریدونه کوم ځاني تلفات نه لري. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده مخکې داعش ډلې له افغان خاورې په ازبکستان او تاجکستان د توغندیزو بریدونو ادعا کړې وه چې تاجکستان تایید کړي او ازبکستان بیا رد کړي وه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ورستیو زلزلو 3,600,000 افغانان وځپل. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ورستیو زلزلو د مرګ ژوبلو او نورو زیانونو په اړه د خپلو موندنو پایلې شریکې کړې دي. دغه سازمان ویلي چې دغه زلزلې له امله 1,306 تنه مړه شوي دي، 6,300 تنه هم ټپیان دي. ویل شوي دي چې ډېرې زلزلې ځپلې کورنۍ اوس هم په پرانستې فضا کې ژوند کوي او پر اسهال، وبا او مالاریا ناروغیو د اخته کېدو لوړ خطر سره مخامخ دي. مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې اوچا له افغان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د 1.3 میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه. ځینې شنون کی باوری دي چې دغه زلزلہ ځپلی په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ له کبله لازمو نړیوالو مرستو څخه محروم پاتې شول. تا طالبانو لاټولو هیوادونو او مرستندوی سازمانونو څخه د دغو زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. خو ځینو نړیوالو سازمانونو طالب چارواکي د دوی په مرستندوی چارو کې په لاسوهنې تورن کړي. د افغانستان پخوانی د ولسمشر حامد کرزی وایي چې د لوی جرګې تالار کې ورستی غونډه د طالبانو خپل منځي غونډه وه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو تازه مرکه کې طالبان له لوري د لوی جرګې په تالار کې په خپل ملاتړ بلې غونډې نقد کړی او ویلي چې دا د طالبانو خپل منځي غونډه وه چې یو شمېر محدود او نورو کسانو هم پکې ګډون درلودلی دی. هغه زیاته کړه چې دا د طالبانو د عالمانو ناسته وه، نه لویه جرګه چې د ټولنې د بېلابېلو ډلو استازي پکې برخه ولري او د مهمو مسایلو په اړه پریکړه وکړي. کرزی پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی او زالبیا له هیواده د وتو په اړه نیوکې کړي او د جمهوری نظام او بنسټونو د سقوط عاملې بللې دي. حامد کرزی وایي چې نه غواړي بیا واک ته راوګرځي ځکه چې په خبره څوارلس کاله د ولسمشر په توګه خپل دنده ترسره کړې ده. هغه زیاته کړه چې د اساسي قانون له مخې منتخب ولسمشر ته واک پریخي او نور نه غواړي په هیڅ ډول بیا واک ته راوګرځي. له ښاغلي کرزي څخه مخکې طالبانو یو ملاتړي او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار هم ورته څرګندونې کړې دي. استرالیا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د جنگي جنایتونو څېړنه کوي. د استرالیا حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په شرمونکو جنایتونو خواشینه دي او په ځانګړې توګه به یې تعقیب کړي. افغان غږ خبري اژانس وایي چې د استرالیا نوی دفاع وزیر په یو خبري کانفرنس کې اعتراف وکړ چې عسکرو په افغانستان کې د خپل ماموریت په مهال شرمناک جنگي جنایت کړی دی او د عاملینو محاکمه هم دوام لري. هغه په افغانستان کې دغه هیواد د پوځیانو جنایتونه د استرالیا د پوست په تاریخ کې تر ټولو غمجنه او وحشتناکه قضیه وبله او ټینګار یې وکړ چې دغه قضیه دې په بشپړه توګه وسیړل شي او نهایي شي او مجرمین دې محاکمه شي. د اوږدې مهال خبر دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره
د ابو عقیلا وجلا او په حقیقت د امریکا د سترګو پټول دا زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. لخکارا او باوري دلونو سره سره د امریکا خارجه وزارت دی ویلامی په خبرولو سره اعلان کړي د قطر د الجزیره چینل د خبریاله شیرین ابو عقیلا قتل قصدی نه دی. دا په داسې حال کې چې دغه قتل د میلیونو خلکو د سترګو په وړاندې او په عام ځای کې ترسره شوی دی او د امریکا د خارجه وزارت لخوا دغه شان ارزونه په نړۍ کې د میلیونو انسانانو شعور ته سپکاوی دی. که دا ډونالډ ټرمپ د کرغلن حکومت لخوا ترسره کیده نو ممکنه ده ډیره حیرانتیا بنوه، خو د جوزف بایدن د حکومت لخوا دغه شان ارزونه پوښتنه راپارون کیده او یو ځل بیا د حقیقت باندې د تایید ټپه ووهله چې د اسرائیلو په باب جو بایدن هم هغه د ټرمپ د حکومت په لاره او پله پل کې ښودلی دی. چې البته د امریکا خارجه وزیر بلینکن په تیرو وختونو کې هم په خپل کلچار سره دغه ټکی ثابت کړی دی. په دې اساس هیڅ شک نشته چې د شیرین ابو عقیلا د قتل د غیر قصدي کې دا په با په بشپړ ډول د ډیموکراتیک ګوند اعلان شوی اصولو په خلاف مسلحت پال او جانبدار همداراز د بیان د ازادۍ او رسندیو څخه په ملاتړ کې د دوی د ادعا په اپوټه دی. ابو عقیلا په دې دلیل ترور شو چې په هغه ټریبیون سره چې الجزیری چینل دغه په اختیار کې ورکړی وو د فلسطین په نیواکی ټاټوب کې د اسرائیلو د پراختیا غواړو اقداماتو په باب عمومي افکار خبره ورل او د څو هغه سیونیستیزید عملیاتو سره په مقابله کې د سیونیست رژیم د بیوسه په ښکارا کولو کې اساسي رول درلودو. چې د اسرایلو په نامه سره د 1948 کال د نیواکی ټاټوبې په داخل کې ترسره کړي او دغه وحشي رژیم او د منیت او لاپیر د ائتلافي حکومت لپاره یو امنیتي رسوایي ثبت کړي ده. په حقیقت کې تل ابیب د ابو واغلا په قصدي قتل سره وختل د ابو واغلا له اطلاع رسونه خپل غچ واخلی او د ابو واغلا لاره د اختباس په باب لنی واکی ټاټوبی د خبرونو پر رسونه کې نور خبر اعلان او رسندوی ته هم خبرداري ورکړي چې په رسندوی چوپتیا کې د خپلو پراختیا غواړو اقداماتو په دوام کې لا زیات د عمل له ازادۍ برخمن شي. په دې اساس ابو واغلا د موجوده مستنداتو په اساس په جنین کې دغه وحشي او تیریګر رژیم د پوز د عملیاتو لپاره ده څو شېبه مخکې قتل شو او له دې مخکې چې هغه او دغه همکار د وحشي سیونستي پوزیانو په شپاړسو مرمیو سره ټارګیټ شي په هغه غزي کې هیڅ ډول ډزې نوی شوی. په هغه وخت کې هم ډیرو ارزونو د دې خودنه کوله چې د ابو واغلا په لور ډزې د هغې د وژلې په نیت سره شوي، ځکه هغې د مرمیو ضد جیکټ هم اچولی وو او په شیش کې د هغې راوستل داسې و چې د هغې د وژلې سبب شي. هماغه شان چې محمد بن سلمان د جمال خاشقچی په وجل سره خپلو مخالفانو څخه غچ اخیستونکي زارجن فکر درلود، د هغه لخوا د قدرت د ګډوډې در سره کولو انحصار هم د اسرائیلو دا کار کړی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا گرن و قدر من آوریدون که از ما فتیم سلامونه و منی عزیزان و سمد تاریخ و بل پانا تاسو تا ورندی کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له شپږمې او د 2022 میلادي کال د جولای له شپږمې نیټې سره برابره ده. یوول سوا 15 یا کال پخوا د تاریخي روایتونو لمخي د 250 هجري قمري کال د ذلحجه د میاشتې پښپګمنېټه مشهور ایرانی عالم او محدث ابو علي محمد بن حمام وزیږیده. هغه په بغداد کې وسیده او د خپل زمانه له ډیرو عالمانو یې زده کړې وکړې او د حدیثو په علم کې ښه پرمختګ وکړ. دغه مسلمان په همداشان ډیر شاګردان وروزل چې زیاتره پکې بیا د حدیثو او نورو اسلامي علومو کې مشهور پوهان او عالمان شول. له ابن حمام څخه د اسلام د دین د مخکشانو د تاریخ په اکله ډیر آثار په یادګار پاتې دي. شپېته کال مخکې د 1928 میلادي کال د جولای د میاشتې په شپږمه نیټه د امریکا لیکوال ویلیام فالکنر مړ شو. هغه په 1890 میلادي کال کې وزیږید. فالکنر په لومړي نړیوال جنګ کې له ګډون کولو وروسته خپل هیواد ته بیرته راستون شو. هغه په 1925 میلادي کال کې د خپل هیواد له لیکوال شروډ اینډرسن سره له آشنایۍ وروسته د کیسو لیکلو ته مخه کړه. فالکنر په خپلو کیسو کې په امریکا کې د ټولنیزو ګډوډیو او د تورپوستو پر ضد د توپیر خبرې کوي. د هغه رومانونه په امریکا کې د نوي رومان په لیکلو کې مهم اغیز درلود. د فالکنر په کتابونو کې غصه او شورماشور، حشرات او سړي چې په غبار کې ورغی ته اشاره کولی شو. و څلویښت کاله مخکې د 1915 میلادي کال د جولای د میاشتې په شپږمه نیټه د ټاپوګانو ټولګه افریقایي کومور بریالی شو چې د فرانسې څخه خپلواکۍ ترلاسه کړي. له دولسم میلادي پیړۍ څخه وروسته کله چې مسلمان سوداګرانو دغه هیواد ته ورغلل، د دغه هیواد خلک ورو ورو مسلمان نان شول او اسلامي تمدن او کلتور پراختیا ومونده. کومور د 14 میلادي پیړۍ څخه د یو څه مودې لپاره د پرتګال تر نیواک لاندې و چې د عمان پاچا وتوانېده چې دغه نیواکګري ختمه کړي. خو د 1324 میلادي کال وروسته بیا د کومور ځینې سیمې د فرانسې مستعمره شوه چې دغه هیواد ورو ورو ټوله کومور ونیوله، چې بالاخره د ولسي مبارزاتو له کبله په 1915 میلادي کال دغه اسلامي هیواد په رسمي توګه خپله خپلواکي اعلان کړه. کومور هیواد د 1324 کیلومتر مربع د مساحت په درلودلو سره د افریقا بار اعظم په جنوب ختیځ د هند سمندر په حوبو کې واقع دی. اولنه شپږ دېرش کاله مخکې په همداسې یوه ورځ د 1315 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 15 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهی ګران پلار آیت الله سید جواد خامنهی وفات شو. سید جواد خامنهی په 1414 هجري لمریز کال یعنی په 1414 هجري قمري کال په آذربایجان شرقي تبریز ته نږدې په خامنه ولسوالۍ کې وزیږید او د خپل عالم او فقیه پلار په تربیت کې وده وکړه. هغه په ځوانۍ کې د ایران مشهد مقدس سپېڅلي خاره او سپېڅلي زیارتونو ته ورغی او په همدغه سفر کې و چې د مشهد د علمي او زی روحاني فضا او معنویت هغه جذب کړ او په دغه ښار کې په دایمي توګه استوګن شو. سید جواد په مشهد کې د آیت الله اقازاده خراساني او حاج اقا حسیني قومي د درس له حوزې ګټه پورته کړه او لوړو درجو ته ورسېد. هغه حضرت په 1415 هجري لمریز کال کې د زده کړې د دوام لپاره نجف اشرف ته ورغی او د آیت الله میرزا نایینی او د سید ابوالحسین اصفهانی په درسونو کې ګډون وکړ. دغه ستر فقیه بالاخره له کلونو کلونو تدریس او بې وزله ژوند وروسته د زهد او قناعت په کمال کې د 1315 لمریز کال د چنګاښ په 15 نیټه او د 1416 هجري قمري کال د شوال د میاشتې په 28 نیټه په یو نوي کلنۍ کې وفات شو او د حضرت امام رضا علیه السلام د سپېڅلي حرم په څنګ کې خاورو ته وسپارل شو.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچری عزیزانو اوسمزه فاطمی لختل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویو چې د ایران د قضایه قوې له چارواکو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د کتنې او د وینا په حق له ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
Thank you. دوستانو، تیره اونی دی ایران د اسلامی انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د قضایی قوې له مشر او د قضایی قوې له یو شمېر چارواکو او کارکوونکو سره کتنه او خبرې وکړې. په دغه کتنه کې هغه حضرت لومړی د شهید آیت الله بهشتی او د هغه د دوه او یا نورو ملګرو چې د چنګاښ د میاشتې د اوه منټې په بم چاودنې کې شهیدان شوي و درنښت وکړ او شهید آیت الله بهشتی لوړ شخصیت وباره چې د اسلامي انقلاب د چارو په اداره کولو او د انقلاب د لومړیو کلونو له سختو شرایطو په تیریدا کې مهم رول ولوباوه.
حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه‌ای د هغه ورځ شرایطو ته کتنه د ځوانانو لپاره معرفت ورزده کوونکي او لاره پرانښتونکي وبلله او په دې اړه یې د 1360 هجري لمریز کال او د چنګاښ د میاشتې له اوومې نیټې د مخکې میاشتو د شرایطو په بیانولو سره د ایران د اسلامي نظام سخت حالت ته اشاره وکړه. داسې شرایط چې د ایران پر ضد د عراق د تپلې جنگ په پیلېدا سره د عراق د صدام رژیم خپل ځواکونه د ایران په جنوب لویدیځ کې د ایران سترو ښارونو ته نږدې راوستل او د ایران ځینې ښارونه یې ونیول. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای په اند د هغه غم اغیزونه چې واکمن شوي وو د ایران د لویدیځ په ټوله سیمه کې خپره وو. واقعا چې ټوله فضا له غم څخه ډکه وه. دو دښمن ځواکونه مسلط وو او زموږ ځواکونه چمتو نه وو. زموږ امکانات په ډېرې کمزورتیا وو او د دښمن امکانات ډېر زیات وو. د ایران په اهواز سیمه کې زموږ د پوز یونټ چې مثلا فرض کړی باید 150 ټانکونه یې درلودلی، زموږ په نظر کابو څه د پاسه دېرش څه د پاسه شل او په سم ډول مو یاد نه دي چې په همدغه اندازه ټانکونه درلودل. زموږ حالت په دې ډول وو. دا د جنگ حالت دی. د ایران په داخل کې په خپله تهران کې کورنۍ جنگ وو. په خپله د تهران په واټونو کې داخلي جنگ وو. منافقین راوتلي وو او په هر شي سره چې لاس ته یې ورتله له چاقو رانیولې له نورو شیانو سره یو ځای چې ورسره وو واټونو ته راوتلي وو او خلک د سپای پاسداران او د پاسدارانو د کمیټې غړي او غیره او غیره یې وژل. جنگ وو. نور په تهران کې جنگ وو. د جنگ د میاشتې د اوومې نیټې د ورځې حالت په دا ډول وو.
ایزانو د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای له نظره شهید بهشتی د اسلامي انقلاب یوه مهمه اډانې وه چې ارزښت یې د محاسبه کولو وړ نه دی. په دغو شرایطو کې ایران دغه اډانې له لاسه ورکړه. کابو دوې میاشتې وروسته د ایران ولسمشر شهید رجایی لومړی وزیر شهید باهنر یوز شهیدان کړل او لاغه لک شان رستا د ایران د پوز او د سپای پاسداران د جنگ څو نامتو قماندانان د الوتکې په پیخي کې شهیدان کړی شول. شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید کلاهدوز او دویتا ورته کسان. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې کوم هیواد دی او کوم حکومت دی چې وکولی شي دغه ټولې ترخې او ویرونکې پیښې او د دغو ورانونکو ګزارونو په مقابل کې ودرېږي او په ګونډو نه شي وویل، د ایران خلکو مقاومت وکړ. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د دماوند د لوړ غره په شان ودریده. د ایران زلسواند او انقلابی ځوانانو مقاومت وکړ. حالات یې یوسل اتیا درجه بدل کړل. جنگ یې لپر لپسې بایللو په پر لپسې ګټون کې بدل کړ. منافقین یې لواټونو څخه وشړل. خلکو پوز او د سپاه پاسداران ځواکونه ورستر بلې لا پسې منظم او مرتب کړل او د ایران حالات یې عادي حالت ته ورستانه کړل.
ایران د اسلامي نظام په دلیل په ځلونو له سختو شرایطو او خطر سره مخامخ شو او دغه شرایطو دښمن هیلمن کاوه چې د ایران اسلامي انقلاب او اسلامي نظام د نسکورېدا په حال کې دی، خو ډېر ژر د دوی هیله په ناهیلۍ بدلېدله. آیت الله خامنه‌ای ویل د دوی مشکل دا دی چې د دغه ناهیلۍ راسته نه متوجه کیږي. دوی ونه توانېدل پوه شي چې د بشر په عالم کې له محاسباتو او سیاسي محاسباتو پرته نور محاسبات هم شته دی چې اما هغه الهي دودونه او سنتونه دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د الهي دودونو په توضیح کې الهي کل کلی او خلاف ورزی نه کوونکو قوانینو ته اشاره وکړه، کوم چې د پنځون په نظام کې د ښکارندو په اړیکو کې واکمن دي، او یادونه یې وکړه ځینې الهي قوانین جاري قوانین دي او د لیدو وړ دي، لکه د جاذبې قانون او ځینې نور قوانین چې ټول خلک قربان دي نه پوهیږي، لکه څرنګه چې قرآن کریم د بقرې سورې په 194 آیت کې فرمایي ان الله مع المتقین، او پوه شئ چې خدای له تقوا لرونکو کسانو سره دی. یا دا قانون چې فرمایي ان تنصر الله ینصرکم، که چیرې له خدای سره مرسته وکړئ نو هغه له تاسو سره مرسته کوي. د قرآن کریم محمد سوره د 8 آیت یو برخه ده. هغه حضرت ویل تنصر الله موضوع ده، له خدای سره مرسته وکړئ دا حکم دی، او نتیجه ینصر کوم دی، که چیرې تاسو ځانونه له دغه چارې سره تطبیق کړئ حتما نتیجه به لاسته راځي، حتما به کیږي. الهي ژمنه ده، نور منتها شرط دا دی چې تاسو خپل ځانونه له هغه موضوع سره منطبق کړئ. که چیرې ځانونه مو منطبق کړل نو بیا نتیجه ترلاسه کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت هغه وخت دا ډول حرکت وکړ. هر وخت چې موږ بریالي شو دا ډول مو حرکت وکړ، یعنی موږ خپل ځانونه د الهي سنت له یو مصداق سره منطبق کړل، او متعال خدای هم موږ ته نتیجه راکړه. که چیرې خلک په سمه لاره کې پایداری وکړي په پریکنده په هغوی رڼې اوبه چشي. قرآن کریم د جن سورې 14 آیت کې فرمایي که چیرې تاسو ودرېږئ نو خدای تاسو مړوي، یعنی سیرابه کوي، تاسو بې نیازه کوي، یعنی تاسو چاته نه محتاج کیږئ. مقاومت مو وکړ، خدای بې نیازه کړو، یعنی چاته چې محتاج نکړو.
ایزانو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د خپلې وینا په یوې بلې برخه کې قوی قضایه د هیواد یو اساسي رکن وبله چې دغه رکن د سلامتیا، استحکام، قدرت او پریکندوالی په اسلامي نظام کې د ټولو قانون جوړونکو او موجودي ادارو د سلامتیا او د ټول ملت په ژوند کې د عدالت او د امنیت د پراختیا سبب ګرځي، کوم چې په بریالیتوبونو او ناکامیو او ټول هیواد کې اغیز شیندون کې دی. هغه حضرت وویل د قرآن کریم د آیتونو په اساس د اسلامي حکومت دنده د لمونځ اقامه، یعنی قائمول، یعنی د تعبد د روحیې پراخول، او په اسلامي جمهوریت کې معنویت ته پام کول، د زکات ورکول، یعنی په اسلامي ټولنه کې د عدالت رامنځته کول، او امر بالمعروف او نهی عن المنکر، د عدالت، د انصاف او د ورغولې په شان د ارزښتونو د حکم د ورکولو، او له ظلم، فساد او توپیر څخه د منع کولو په معنا دي، او په دغه اصل باندې په اساسي قانون کې هم ټینګار شوی دی، او د ایران د قضایه قوې د دندو برخه دي. هغه حضرت زیاته کړه کچیرې په دغو دندو باندې د عدلیې او د قضایي قوې د امکاناتو په شان لا بیلابیلو امکاناتو په استفادې سره عمل ونه شي نو د الهي نعمتونو د ضایع کېدو مستحق دي، او له دې اړخه به گذار وخورو.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په احد جنگ کې د مسلمانانو د بریالیتوب او د ماتې په شمول د الهي دودونو نورو بیلګو ته په اشاره سره جوته کړه چې په ټول قرآن کریم کې په دایمي ډول الهي سنتونه بیانېږي. څو ځایه هم بیان شوي دي چې سنت الله التي قد خلت من قبلو ولن تحد لسنت الله تبدیلا. له مخکې څخه الهي سنت همدا وو. په الهي سنت کې به هیڅکله کوم بدلون ونه وینئ. د قرآن کریم له نظره د خدای سنت او دود د شرک او د ظلم د نابودۍ او ختمولو او په دنیا باندې د مؤمنانو وراثت په حرکت کې دی. که چیرې ټولنې د دښمنانو په مقابل کې ودرېدلې او په خدای باندې توکل سره یې په خپلو دندو عمل وکړ، نتیجه یې بریالیتوب او پرمختګ دی. خو که چیرې له اختلاف، دنیا غوښتنې، عافیت غوښتنې او سستۍ سره مخامخ شي، نو نتیجه به یې ماتې وي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د الهي دودونو د علمي غور پر ضرورت باندې په ټینګار سره د ټولنې د پیژندنې په کتنې سره دا ډول نتیجه واخیستله چې موږ په شپیتم کال کې د دغو ټولو پیښو او د عمل د شدت په مقابل کې وتوانېدو په خپلو پښو ودرېږو او دښمن ناهیلې کړو. نن سبا هم کولی شو د شپیتم کال خدای همهغه د 1400 لومړي هجري لمریز کال خدای دی. د سختو پړاوونو او د بیلابیلو پړاوونو خدای یو دی. ټول الهي سنتونه او دودونه په خپل ځای دي. هڅه وکړو خپل ځانونه د پرمختګ په لاره کې د الهي دودونو مستحق وګرځوو.
ایزانو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د غراز دغه ټکی ته پام وکړ چې معمولا قدرتونه له دوو اړخونو گزار خوري. یو اړخ لا قدرت یعنی واک څخه ناوړه استفاده کول دي، یو اړخ لا قدرت څخه استفاده نه کول دي. کله ناکله داسې کېږي چې انسان یو قدرت لري، د هغه ناوړه استفاده کوي د خپلو شخصي خواهشاتو لپاره، د خپلو ډلیزو خواهشاتو لپاره، او د فساد او د نورو ورته شیانو لپاره استفاده کوي. دا یو ډول د قدرت ضایع کول دي. داسې هم شته چې انسان له قدرت استفاده ونه کړي، اصلا یې څنګ ته کړي، چې دا هم د قدرت ضایع کول دي. دا هم کفران نعمت الهي دی، فرق نه کوي. سستی کول او غفلت کول سبب کیږي چې دغه اقتدار لامین زلاړ شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د ایران د قضایا قوې مشر، مؤمن انقلابی، زیات کارکونکي، ولسی او له تشریفاتو لیرې د قضایا قوې له بیلابیلو زاویو سره بلد او د نیوکه کوونکو کسانو د خبرو د اوریدو زغم لرونکي وبله، او د قضایا قوې چارواکو او کارکونکو ته یو شمېر سپارښتنې وکړې. هغه حضرت په دغو سپارښتنو کې د بدلون د سنت په اجرا کولو باندې عمل کولو، د قضایا قوې په زیاتولو، له فساد سره په مبارزې، د خلکو پر رواني امنیت او د جرمونو د مخنیوي په موضوع ټینګار وکړ، او له چارواکو وغوښتل چې هره دوسیه چې خلاصوي هغه بشپړه کړي، او د عواملو هڅولو او تنبیه کولو ته پام وکړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د قضایا قوې له چارواکو سره د کتنې په پای کې وفرمایل د خدای لپاره کار تعقیب کړي، او په الهي هدایت سره کار تعقیب کړي، او انشاء الله الهي اجر به درته ملاو شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د لمر په حضور کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو د حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ګران اوریدونکو شه چاري وس د خرابې دي لخپل همکار
فاطمی سره
استاسو درانه حضور تازر سوی چلوی دیز آسیا پا تیارونه که پروگرام تاسته ورانده کرو هیله ده چه دورید و فرصتی ولره
درمن اوریدون کو تیرونی د اسرائیل د رژیم په د پارلمان رنګیدل او د دغه رژیم د کابینې د ډې وړې کېدل په لویدیځ آسیا سیمه کې تر ټولو مهمه پیښه وه. سعودي عربستان او ایران ته د عراق د لومړي وزیر سفرونو هم زیات اهمیت درلود، خو اوس په دغو دوو مهمو پیښو باندې غور کوو. هیله ده چې تر پای راسره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د اسرائیلو د پارلمان کنسیت د رنګولو پاکله لایوه وژد جنجال او کشمکش او د نفتالی بینیت په مشرۍ د سیونیست رژیم د کابینې له دړې وړې کېده وروسته بلاخره تیرونۍ د سیونیست رژیم څلېرویشتم پارلمان هم رنګ سو. نفتالی بینیت له لومړي وزارت څخه لیرې کړای سو او یایر لاپید چې خارجه وزیر دی د لومړي وزارت څوکۍ پر غاړه واخیستله او وټاکل سوه چې دغه څوکۍ په راتلونکی نوامبر میاشت کې د نویو ټاکنو تر ترسره کېدا او د نوي کابینې تر جوړېدا پورې پر غاړه ولري. همدا اوس سیونیستي رژیم باید په تیرو درې نیمو کلونو کې په راتلونکي نوامبر میاشت کې د پارلمان پنځم انتخابات ترسره کوي. پوښتنه دا ده چې ولې د نفتالی بینیت کابینې یوازې یو کال دوام وکړه او په نیواکي ټاټوبو کې یو ډول د کابینې تر ټولو لنډ پړاو و. حقیقت دا دی چې اساساً د نفتالی بینیت او د یایر لاپید د ګرځنده کابینې د جوړولو دلیل له دولس کاله لومړي وزارت وروسته له قدرته د بنیامین نتنیاهو د لیرې کولو لپاره له نورو سیاسي ګوندونو سره د دوی موافقې ته رسېدل او فیصله کول و. په همدې دلیل نتنیاهو چې له بل هر چا څخه زیات په نیواکي ټاټوبو کې له سیاسي قواعدو سره بلد و، له نفتالی بینیت او یایر لاپید څخه د غچ او انتقال اخیستلو لپاره هر ډول هڅه وکړه.
سیاسی سارون که باوری ده چی نتانیاهو لام حق لومده و چخه چی ده نفتالی بین ائتلافی کابینه جورش و پوهیده ده کابینه با دوام و نکری او نتانیاهو تا اروند خیه پالوس سرزور و استازیو ده نیب کابینه ده جوره ده لومده و چخه ده کارنگون و ده خندون و جوره ول پیل کرل. بنیامین نتانیاهو کابینه ته د گزار د ورکولو لپاره د شارګي میشت خلګو په ملاتړ کې له قانون سره تر مخالفت پورې د کابینه ترمز د اختلاف او د ګډوډۍ د رامنځته کولو ګټه پورته کړه. په داسې حال کې چې بنیامین نتانیاهو په توکم پالنې او د سهونیست شارګي میشت خلګو په ملاتړ کې تل مخکښ وو. د اسرائیلو د چرخشی کابینه د دړې وړې کېده بل دلیل دا دی چې د نفتالی بینیت کابینه په حقیقت کې مړه دنیا ته راغلې وه او له لومړي څخه یې په داخلي اختلافاتو او درزونو سره کار پیل کړ او دغه کابینه د یوه ترکیبي جوړښت پر اساس وه چې د سرزورو خیپالو او د سرزورو کینپالو ناسازګاره غړي یې له یو بل سره راغونډ کړي وو. د اسرائیلو دغه کابینه له لومړي څخه کوټلی نه وه او کابینه له تناقض او دوه ګونی څخه ډکه وه. په همدې دلیل اټکلونه داسې و چې د اسرائیلو نوې کابینه به زیات دوام ونه کړي. دغه اختلاف تر دې حده ستر و چې د واکمن یامین یا ګوند ځینو غړیو هم له کابینې څخه استعفا ورکړه. دغه موضوع ډیره لویه شوه چې تر اتو سیاستو گوندونو چې دغه کابینه جوړه کړې وه ډېره ناسازګاره وه، یعنی له ډېر سرزورې کیڼپالو لورو څخه رانیولې تر سرزورو ښیپالو او حتی د 1948 عربانو هم په دغه کابینې کې شتون درلود. د وخت په تیریدا سره په کابینې کې د بیلابیلو لورو ترمنځ اختلاف زیاتېده او په نتیجه کې د نفتالی بینیت د کابینې د ړنګېدا کتونکی و.
ایزانو د اسرائیلو د پارلمان کنسرت په رنګېډا او د کابینې په دړې وړې کېدا سره د سیونیس رژیم لومړی وزیر نفتالی بینیت هم وویل د پارلمان د راتلونکو ټاکنو لپاره به کاندید نسي. هغه وخت چې نفتالی بینیت واک په لاس کې واخیسته هیڅکله یې داسې فکر نه کاوه چې له یو کال زیات به دوام ونه کړي، ځکه چې لایر لاپید سره د واک د ویش پاکله موافقه کړې وه چې په څلورو کلونو کې هر یو د دوو کلونو لپاره لومړی وزارت په غاړه ولري. د واک د دغه ویش پر اساس هم د اوس د نفتالی بینیت د لومړي وزارت یو کال پاتې و، خو نه یوازې ونه توانېده چې خپل د لومړي وزارت دوه کاله سرته ورسوي، بلکې فیصله یې وکړه چې د تل لپاره له سیاست څخه ځان څنګ ته کړي. نفتالی بینیت له واک څخه څنګ ته کېده وروسته وویل، زه له کولنګ اخیستلو او ګواښ کولو ستړی سوی یم، نو ځکه مو له واک څخه د څنګ ته کېده فیصله وکړه. رویټرز خبري اجانس هم ولیکل، د اسرائیلو د اوسنۍ کابینې په ړنګېدا سره نفتالی بینیت د تلابیب رژیم د تاریخ په تر ټولو کم دوام لرونکی لومړی وزیر بدل سو. کچیری یایر لاپید له انتخاباتو وروسته لومړی وزیر پات نسی، نو دغه ریکارد به هم مات سي. د کنسرت رنګول له لومړی وزارت څخه د نفتالی بینیت څنګ ته کېدل او د نوې ټاکن لپاره فیصله کول په داسې شرایطو کې ترسره سول چې وټاکل سوه د امریکا ولسمشر جو بایدن د جولای میاشتې په نیمایي کې نیواکي ټاټوبو یعنی اسرائیلي رژیم ته یو سفر وکړي. په اسرائیلي رژیم کې دغه پیښه کولای سي حتی نیواکي ټاټوبو ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن سفر هم تر اغېز لاندې ورولي، او عملاً د امریکا ولسمشر جو بایدن له داسې لومړي وزیر سره مخامخ سي چې په نیواکي ټاټوبو کې هیڅ قدرت نه لري.
په لویدیځ آسیا سیمه کې تیره اونۍ یوه بله مهمه پیښه سعودي عربستان او ایران ته د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمي سفرونه و. د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي په تیرې شنبه ورځ په جدې کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره کتنه وکړه او په تیرې یکشنبه ورځ تهران ته راغی او د ایران د اسلامي جمهوریت له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او نورو حکومتي چارواکو سره کتنه او خبرې اترې وکړې. که څه هم په دغو دوو سفرونو کې له ایران او سعودي عربستان سره د عراق د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول په اجنډا کې وو، خو د دغه سفرونو تر ټولو مهم دلیل د تهران او د ریاض ترمنځ د عراق د منځګړیتوب کولو دوام و. د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي د ایران اسلامي جمهوریت او سعودي عربستان د خپلو سفرونو د نتیجو په بیانولو سره وویل، دغه اړیکو او دغه انډول د دنیا خلکو او حتی د عراق ولسته ثابته کړه چې عراق په تاریخ کې ژوره جوړه لري او د اړیکو له بیا رغولو سره په مرسته کې د عراق مقام د ډیر مهم دی. عراق هڅه کوي چې د سیمې او د هغې امنیت یوه برخه ووسی او په اوکراین کې د جنگ د پایلو د مخه د نیولو لپاره له ټولو هیوادونو سره مرسته وکړي.
ایزانو له 2014 میلادي کال څخه تر وسه پورې د ایران د اسلامي جمهوریت او د سعودي عربستان اړیکه وڅېدی او عراق له تیر کال راهیسې د دوغو دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لسره پیلولو لپاره زیاتې هڅې کړې دي. تر اوسه د عراق په پلازمینې بغداد کې د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو 15 پړاوونه سوي دي او ویل کیږي چې تهران او جدې ته د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمي په سفر کې وټاکل سو چې په لا رسمي سویه د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ خبرې اترې دوام پیدا کړي. په دې سربېره د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي هڅه کوي چې هغه راز دغه هیواد د لومړي وزیر په توګه پاتې شي. د عراق له پارلمان څخه د مقتدا صدر ډلې د استازو له استعفا ورکولو وروسته دا په واک کې د پاتې کېدو لپاره د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمي لومړنۍ هڅه وه. په بل عبارت د عراق موقته لومړی وزیر مصطفی الکاظمي هڅه کوي د سیمې د دوو قدرتونو یعنی ایران او د سعودي عربستان د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په عراق کې د خپل لومړي وزارت د دوام زمینه برابره کړي. سره له دې داسې ښکاري چې د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمي په واک کې د پاتې کېدو لپاره له سختو شرایطو سره هم مخامخ دی، ځکه چې د عراق د لومړي وزارت په څوکۍ باندې د کاظمي د پاتې کېدو په هکله ضروري یو شان نظر نسته او د عراق ځینې ډلې د هغه د لومړي وزارت له دوام سره مخالف دي. د عراق په پارلمان کې د قانون د حکومت د ائتلاف استازی محمود السلامی په دې اکله ټینګار وکړ چې د مصطفی کاظمي د لومړي وزارت پړاو پای ته رسیدلی او هغه باید د دوباره لومړي وزیر د جوړېدا خوب ونه ویني. محمود السلامی وویل د عراق ټولې سیاسي ډلې د لومړي وزیر مصطفی کاظمي د حکومت د څنګ ته کولو په هکله موافقې ته رسیدلی دي او دوباره د تیر وخت سناریو نسی تکرار دی.
زدمن اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.